هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان ساحل له هلمند په خپل سمس کې لیکي، هلمند ته د جګپړو چارواکو پاملرنه نه کوله، اوس چې جګړه تر مرکز راورسېدله د جګړې مخنیوي ورته ناممکن دی. محمد اسلام صمیمي له کندهار لیکي، طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند ته انتقال کړي تر څو ځان د بهرني هیواد له احتیاج خلاص کړي. محمد عارف وفا له مرکز لشکرګاه لیکي، د هلمند هغو ولسوالیو ته چې دمګړۍ پکې سخته جګړه روانه ده باید اضافي ځواکونه واستول شي، کنه هلمند به هم د قندوز له برخلیک سره مخ شي. عبدالباري ظاهری له کندهار لیکي، د هلمند د جنگ د اوږدېدو یو عامل د چارواکو ترمنځ نه همغږي ده. میرویس له کندهار لیکي، که دولت غواړي چې د هلمند جګړه مهار کړي نو اول دی د برامچه پر علاقه هوایی حملې وکړي. عبدالحنان قادری لیکي له کندهار، د هلمند جګړه د حکومت نه همغږي ده. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي چې د هلمند د جګړو د دوام علتونه د مخدر موادو کاروبار، د پاکستان سره د سرحدي لارې د عبور مرور شتوالی او د دولتي ځواکونو تکتیکي په شاتګ دی. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، په هلمند کې جګړه د قاچاقبرو لخوا توده ساتل شوې. قاچاقبر غواړي چې د هلمند له لارې نور هیوادونو ته قاچاق ولیکي، ځکه دا لار ورته مهمه ده. زمون غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د کوټې د حملې په اړه وروستي حال ته. د کوټې په پرونی 14 نه کې د وژل شویو کسانو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 110 تنه شوی. په هغوی کې هم د شاوخوا 40 تنو حالت مرګونه بلل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دا اړه تفصیل اوروي.
کوټه ښار د پرونی خونړۍ چاودنې له امله ماتمی او غمجن دی. د بلوچستان حکومت په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی او نن ټولې تعلیمي ادارې د ماتم په توګه تړلې دي. پر مدافع وکیلانو په سوي ځان وژونکي برید کې له ټپي کسانو څخه یو په یو هغه ټپیان هم ساور کوي چې ټپونه یې ژور دي. د کوټې د دولتي روغتون رئیس عبدالرحمن میاخیل پرون ناوخته ازادي راډیو ته په چاودنه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه وویل:
اسپتال کې سوپر سیول اسپتال منځل سیدی هغه سی ایم ایچ ته لاړل، یو په بولان میډیکل کالج کې. دا نور سیدی تقریبا 10 کسان یا 28 کسان دا زخمیان. هغه بهتره دي، هغه بهتره دي، لیکن چونکه دلته فرست ایډ اور ملاو شو دا هغه سیدی دلته دغه سیفټی نه و، لکه د ماکاسي بس هغه ویریده هغه مور دوز یاتی دغه.
خود شپې تر نا وخت چې د کوټې په نظامی روختون کې کوم ټپیان تر درملنې لاندې و، له هغوی څخه ځینو نورو کسانو هم سا ورکړه. چې د مړیو شمیر یو اویا تنو ته ورسېد او 110 تنه لا هم ټپیان دي، چې له هغوی څخه د شاوخوا 40 تنو حالت مرګونی بلل سوی او د نورو درملنې لپاره په ځانګړې الوتکه کې کراچۍ ته لېږدول سوي دي. په دې چاودنه کې وژل سوي شاوخوا 50 تنه هغه مدافع وکیلان دي چې تر چاودنې مخکې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو د خپل وژل سوي مشر بلال انور کاسي د جسد له دوته ملکی روختون تراغلی وو. په وژل سوی کسانو کې د مدافع وکیلانو د اتحادیې په خوانی مشران هم شامل دي. د دې ترڅنګ په چاودنه کې د آج او ډان ټلویزیونونو دوه کیمره چلوونکي هم وژل سوی او یو خبریال پکې ټپي سوی دی. دا چې په روختون کې امنیتي سرتیری موجود نه وو، که څنګه چې دا چاودنه وسوه، د روختون رئیس عبدالرحمن میاخیل وایي:
بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو روایتی چوکیدار،
موږ خو په روختون کې یوازې روایتي ساتونکي لرو چې هغوی هیڅ وسله نه لري. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې د امنیت غم وخ خرو. ما د پوز لوی درستیس ته هم دا وویل چې خدای مکړه که بل وخت داسې پېښه کېږي نو ټپیانې باید یا نظامی روغتون ته یوړل سي یا د زموږ د امنیت غم وخوړل سي. تر دې پېښې وروسته د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف هم کوټې ته راغلل او دلته یې په نظامي او دولتي روغتون کې د هغو کسانو پوښتنه وکړه چې په پرونۍ چاودنه کې ټپیان سوي وو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څانګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتې ورکړه، خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو له یو تنکی زلمی اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به یې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیله د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و. د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زموږ ملا صاحب و، هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورئ، یوه ټوټه قلی دی، د دې عمر ته وګورئ، دا څه رقم قرآن وایي او دا دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغه ملا وویل و چې خیر ده، تر شپږم اپریل دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږم مکتب وایي. سره
د دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ. د دې له زنده آباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به موترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته ویل چې موږ بلته پیل کېږو، نجونې به راځي او ترانې به وایي، شعرونه به وایي. نو هغه راسره ومنله. بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل. هره ورځ به مې سټیج په سر باندې، لومړی به مې لاس په موټی که، ویل به مې زنده باد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان. نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړه. کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولید، هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او دا شاوخوا خلک، دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې.
اغلې مریم اتم ټولګي ته رسېدلې و، دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کې ناست.
هماغه اوسې کله ښوونځی مو وسوځول سو، ټول خلک وډار سول. نو هماغه اوسې موږ مکتب نه پاتې سولو. بدمرغه تقریبا 1238 نجونې وې، زما تر اوسه هم په یاد دي چې دوه نجونې وو مکتب ته راتللو. موږ مکتب هم سم مکتب نه و، داسې تیږې وې. کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي، زما بیا ډېری وخت ژړا ورته راسي. زه وایم دخو ما ته هغه نجونې رایادېږي. موږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو وه. کله چې اوس راته یادېږي د اوسنۍ زده کوونکي چې وینم، دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم، ښکلي کالي واغوندم، بیا ښوونځي ته لاړ سم. او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود وکړه.
دا خپله یوه خاطره راته وایي چې کومې موسسې یې په ښوونځي کې یوه سیالي جوړه کړې وه او دې له هغې موسسې غوښتي و چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه چول سوې وه. بیا دوی مونږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکړه، هغه ته بیا هره برخه کې سیدې راتلونکي غواړي کار وکړي، مونږ هغه ته جایزه ورکړو. مونږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم، ما ته به د ډاکټرۍ شان راولېږي. او چا ویلې زه معلمه کېږم. هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل، پهغه کې زه اول شوې وم. ما ورته ویلې زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې. دوی ما ته ډېر وخندله. بیا یې راته ویلې وایي ته اطمان کېدلی سې. بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی و.
د مریم امرخیلې په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دې خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو نه شو. اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ، خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه، چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډیرو لیکنې هم کوم، مطالعه مې ډیره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم، لنډ نثرونه لیکم، کله کله نظم هم لیکم. هره ورځ اطماني او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه، زما د مسلک چې اصلي برخه مې دغه هم رانه پاتې شي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم، خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه، کله نخری وکړه، دا شی وخوره، هغه مخوره، خو دا په پردي کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما دې کله په کور کې ناز او نخری کړی وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور رونه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښوالي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربه مې وي، خو ښې بریالۍ تجربه وي.
بازار بازار تلی ما د کالی می ولید مال د خو ولې ز خیاطی و نکما او ما ایس خیاطی نه وکړي زلاړ لما تکا می وخت سلا تاسو به باور ونی سی 500 افغانۍ مال یو چانه قرض کړي ویل خپلوانو نه ما په غوان تکر ولا لغنه می سلو جوړی کالی جوړ کړ واړ واړ د ماشومان د بازار ته ولا هغه دکاندار تلګ لګ زرا غلطیانه پکې ونی ولې وای د جین دي سام ک نور ډیر خاصه کالی دي رانه وای سلا او دکاندار ته ویل مال ته د سی کالی لري چاته ورکی او درته وی غنډي وای وو نو هغه ماته 15 جوړی کالی راکړل دا می ټول راوړل کوته نیم می د ترخه دي تور کړ نیم ما و غندل مونږ به دومره پیسې په کار کې ګټلې سیاتا ډیر مختلاړو
دوستانو هغه مریم امرخیل چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ و داسې وخت راغی چې د خیاته په برکت د میاشتې کابو 40,000 افغانۍ پیدا کولې لدی سره ځینو نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنه کولې او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاته په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته خیر رسیږي
اوس خو ما یو ټولنه رامنځته کړل هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزله میرمنې دي ټولو ولایتو کې سي غریبې بېوزله میرمنې دي او د لاس کار زده ده د دې لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دا کار ما شروع کړی ده د دې لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړی هغه دا و چې مونږ نوې ډیزاین نوې بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوال ته ورپیژنو د هغه له طریقه نړیوال بازار دی میرمنو لپاره پیدا کو اوس موږ سره کوم ولایتونه دي پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګ میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس دا تر تارو پورې تر دوه شانو پورې مو دوی ته مواد وخصله ار چاته مو خپل ولایت ته ورولېږل زما هیله و ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې خو یو ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم دای کی څه کوي
کابل ته راغلم نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې نو یو ورځ په ښار کې موټر کې ناستم په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه چادري اغوستې وه دوه ماشومان ورسره وه ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم زما دغه لاسې کلک ونیوه وایي چې ته مریم نه یې د دې مخ پټ و زما لوڅ وه ما ورته ویلې مال ته څوک یې وایي زه ګلدسته یم زما صنفه یوه ګلدسته نومېدله نو ما چې وکتل هغه وخت کې کوژده م نه وکړې او وړه نجلۍ وه ډېره وړه وه کله چې مې دې ته وکتل ډېره احساساتي شوله مال زه مریم یم نو زه په غېږ کې ونیولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ ناست